السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونو او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري ملیحا میرزادنه خبرونه اورو
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په کوټه کې نننې 14 سوارلس سرتېری وجلې دي پاکستان وایي د غهواد بخپل پوز سعودي عرب ته نه لیږي او د امریکا ولسمشر وایي د هواد ترجیح د خپل وګړو حفاظت کول او د وسلوالو شبکې په نخښه کول دي تفصیل نن سهار د کوټه په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د غوی د پولیس محافظینو لګاړو سره سیرما چاودنه شوې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوې دي په وژل شو کې 43 پولیس والا او یو د ملیشیا ځواک سرتېری دي په پیښه کې د وختي مرجوب لپاره د کوټه د سیول هسپتال مشر ډاکټر عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل پولیس ویلی دی دا یو ځانمرګي برید او هدف یې پولیس والو تحریک طالبان پاکستان خراسانی ډلې د برید سمواري منلې بلخو افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې له پاکستانی کونسلګری سره نږدې تر ځانمرګي برید وروسته دوه وسلوال وژلې دي د کورنو چارو مرستیال وزیر ایوب سالنګي ویلي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټو تر دې مخکې یو ځانمرګي برید کوونکی ځان الوزولې د کورنو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې له وسلوالو سره په نښته کې اوه افغان سرتېري وژل شوي دي او اوه نور ژوبل دي دغه نښتې تر څلور ساعته دوام وکړ د ننګرهار ولایت والي ویان ویلي چې په پیښه کې درې ولسي وګړي ژوبل هم دي تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان بخپل پوز سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستانه څه غوښتنه شوې ده د سې شنبې په ورځ د پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د 43 هیوادونو د ائتلاف غړي دي خو پاکستان به سعودي عرب یا کوم بل هیواد ته خپل پوز نه لیږي سرتاج عزیز ویل د سعودي عرب او ایران په معامله د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سي غونډه به د روانې میاشتې په 14 نیټه کېږي په دې غونډه کې به پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ کړکیش د هواري لپاره خپل تجویزونه ورکوي پاکستان وایي د هند پټانکوټ په پوځي اډه برید کې ککړ د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسانې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي دا وخت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی چارواکو یو غونډه روانه ده چې پکې د ملکی حالاتو په ګډون د هند پټانکوټ په پوځي اډه د حمله په اړه هم خبرې روانې دي د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د هند پوځي اډه برید په اړه نور تحقیقات هم روان دي او یو تحقیقاتي ډله په دې لړ کې هند تر په لیګلو هم غور روان دي سرکاري ټي وي زیاتوي چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جیش محمد دفتر بلټول او تړل کیږي د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت دی بلوچستان ته وسپارل شي د نوې پورس مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او زیاته کړه په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې واری دي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي
دوای لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د شپږ څلوېښت اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده ځکه چې بی له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي دویم کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي
نوموړي وویل چې قسم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عملي کېدو په وخت بلوچستان ته د کارکوونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچان په اقلیت ور بدل کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د ټولنیزو رسنو کمیشن نن خپل فعالیت پیل کړ. د دغه کمیشن مشر خپلواک ساپی وویل چې د کمیشن د کارونو له مخې بحث وکړي چې د خبریالانو او د رسنو هغه ستونزې چې تر اوسه حل شوي نه دي وڅېړي او ورته د حل لارې پیدا کړي. دا کمیشن اووه غړي لري چې د بېلابېلو مدني ټولنو او خبریالانو د ټولنو په مشوره ټاکل شوي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی.
Both al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب یعنی اسلام استازیتوب کوي. اوباما ویل چې د امریکا بارنۍ تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز شي. ټاکل شوی چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له سفیرانو سره ویني. دا کتنه د رواني میاشتې پر 15مه نیټه د شام په اړه د سولې د مذاکراتو نه وړاندې کیږي. د سټیفن ډی مستورا دفتر ویلي نوموړي به د امریکا، روس، چین، فرانس او برتانیې له سفیرانو سره وګوري. او د ترکیه د دوغان نومي خبري ایجنس ویلي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولې دي. د نننني رپورټ تر مخه د بحیرې روم د انطالیا ښار پولیسو له هغه ځای چې دغه کسان پکې میشو له لټون په وخت دستاویزونه او سیډیګانې هم ترلاسه کړې دي. دغه مشکوک کسان په مبینه توګه د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره په رابطه کې او ډلې سره لوجستیکي مرسته کوله. د اوتر د مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبای او د موسم حال له سیرت ظهیر اور.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ پنځه پیسې غسل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ سلویښ پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ لس پیسې. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ اویا پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ سلویښ پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاته ویش روپۍ پنځوس پیسې پاته ویش روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ لس پیسې او پاته ویش روپۍ سلویښ پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور کې وریځې خورې وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم و زیات نه زیات نولس، بنو کې څلور او اتلس، او په کوئټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات یوولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او ریپورتونو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باور نن سهار په کوټه کې په یوې بمی چاودنې کې سوار لس کسان وژل شوی دي.
زه د کور را روان وم، بس راغلم چې دلته دا پارک ته راورسم، تر پارک چې را تېر شوم جام شو، تر دا جام چې دا واوسېدلم بس تروپ شو، بس بیا په ځان نه یم خبر سوی.
بلخوانن سهار په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری ته سیر ما په یو دولتي ملمستون ابرید شوې ده.
کی او یو موټر بم چې تقریبا د دې ملمستون او د پاکستان د کنسلګری څخه 500 متر لري وو، سهار 9 بجو باندې انفجار وو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنی زبانا کې ویل د مسلمانانو سپکاوي امریکایان نه محفوظوي.
When politicians insult Muslims whether abroad or our fellow citizens, when a mosque is vandalized or a kid is called names, it doesn't make us safer.
اونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو.
نږدې خو ضروري خبره ده چې د لسم سنف پورې تعلیم ډیر لازم او ضروري دی. نو که چیرې دا څه وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارس باندې لازم شي.
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته وګی د بلوچستان په کوټه کې په بمی چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. د ځای پولیسو په وینا چاودنه نن سهار د خار په سټلایټ سیمه کې د پولیسو ضد ساسکو ورکونکو د پولیو ضد ساسکو ورکونکو او د هغوی د پولیسو ساتونکو له ګاډو سره وشوه چې په نتیجه کې څوارلس کسان وژل شوي او د شلو زیات نور ژوبل دي. په وژل شوو کې زیاتره پولیسواله دي. پیښه په داسې وخت وشوه چې نن د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو ضلعو کې د پولیو ضد مهم درېمه ورځ ده. تحریک طالبان خراساني ډلې د پیښې پړه منلې. نور حال له کوټې نه خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د جمعرات په سهار په یوه چاودنه کې څوارلس امنیتي سرتیري وژل شوي او پنځه ویشت کسان نور ژوبل شوي دي. تر دې چاودنې وروسته یې ټول مړي او ټپیان د کوټې سیول روغتون ته راوړه چې هم هلته په دغه چاودنه کې یوه ټپي تنه د سترګو لیدلی حال مشال راډیو ته داسې ورکړ.
محمود خان: زه د کوره را روان وم، بس راغلم چې دلته د پارک ته راورسم، تر پارک چې راتېر شوم جام شو، تر دا جام چې راواوښتېدلم بس تروپ شو، بس بیا په ځان نه یم خبر شوی. بس چې رخشه میا ته سیټ ته وته ودرې در وساره ته په سیټ کې به وښوم چې را شوا سومه بس دلته دما کاسه یو ما وژخ درد ډېر کې بس تر نه کېدلی.
د بلوچستان صوبې پخوانی د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې همدا ځانمرګ برید او هدف یې پولیس سرتیری و.
14 معصوم جانې جو ہیں وہ لی ہیں جس میں ہمارے 13 پولیس
په دې برید کې څوارلس کسان وژل شوي چې دیارلس د پولیسو او یو د ملیشا ځواکونو سرتیری دی. زه دا وایم چې د وژل شویو سرتیرو وینې به هسی نه ځي او بلوچستان به که خدای کول د سولې کور جوړو او د دې لپاره به لیوی قربانی څخه هم ډډه نه کوو.
کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے.
د کوټې د پولیسو ڈی آئی جی اپریشنز سید امتیاز شاه تر دې وروسته د ټلیفون پر کرشه مشال رادیو ته د دې تایید وکړ چې دا برید ځانمرګي وو او هدف یې پولیس سرتیری وو. بلې خوا ته د کوټې د سنډیمن روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل مشال رادیو ته وویل تر چاودنې وروسته یې یاد روغتون ته پنځه ویشت ټپیان او څوارلس مړي راوړي چې په خبره یې په ټپیانو کې د اکثرو حالت ښه دی. د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې دا ځانمرګ برید په داسې وخت کې سوی چې د پولیسو سرتیری د پولیو کارکونکو له یوې ډلې سره د محافظانو په حیث ملګری و چې تر دې برید سمدستي وروسته په کوټه ښار کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین د څه وخت لپاره وځنډول سو خو وروسته بیرته پایل سو. محمد خراساني چې ځان د پاکستاني وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته په یوه برېښنالیک کې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
نن سهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان کنسولګری د سیرما په یو دولتي ملمستون برید شوی. دغه برید دریو ځانمرګي کسانو ته ترسره کړی دی چې پکې د امنیتي چارواکو په خبره اووه تنه دولتي سرتیري وژل شوي او اووه نور امنیتي سرتیري او درې ملکي وګړي ژوبل شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د پاکستان قونسلګری تصویر مې یو تن ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړې و او دوه تن نورې د سپکو او درنو وسلو سره د پاکستان قونسلګری تر څنګ سرکاري ملمستون ته ځان رسولې و چې د دوه ساعتونو مقاومت وروسته یې لمنځه یوړل. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل چې په دغه برید کې درې تن ځانمرګي او اووه تن امنیتی سرتیري وژل شوي دي.
د وطن دشمنانو او غوښتل چې موږ د یو ملمستون چې د دولتي ملمستونو هغه باندې برید وکي او یو موټر بم چې تقریبا د دې ملمستون او د پاکستان د کنسولګری څخه 500 متره لرې وو ساري 9 بجو باندې انفجار وکړي. چې په غو انفجار کې موږ درې نفر ملي پولیس شهیدان شوي دي. جامن د دوی درې نفر هم ځانمرګي و هم وسلوال و. دا درې سره لمنځ تللی دي او زموږ امنیتي ځواکونه ونه پر شهیدان شوي دي او زموږ ونه پر زخمیان دي. په دې کې درې نفر ملکی نفر هم زخمیان شوي دي.
جنرال شیرزاد د دې پښتنې په جواب کې چې د بریګورو هدف سو او یاده چې د پاکستان د قونسلګری مامورینو ته زیان رسیدلې او کسنګ وویل
د پاکستان قونسلګری ته هیڅ صدمه نه رسیدلې او دا زموږ یو دولتي ملمستون چې په دین نه وتیو بل اخره ممکن هدف یې دا و چې د پاکستان قونسلګری ورشي هغه تم څه صدمه ورسي خو لله الحمد موږ امنیتي ځواکونه په ډیره میړانه او همت د پاکستان کنسولګری ټول کارکونکي ټول مامورین ژغورل دي هغه ته هیڅ نو صدمه نه رسیدلې
دغه برید مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیسته باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي خو د امریکا جمندیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیر شو او ترګرونه درس واخلي او انجام به د اوساما بن لادن غوندي وي ولسمشر اوباما دا سرګندونی نن کام ته په خپل وروستي کلنۍ وینا کې وکړي نو موري د وینا پر وخت ویل په نړۍ کې چې هر یو نړیواله په خرامنستکیږي نو د نړۍ خلک چین یا روستا د لارخود په هیڅ نه بلکې دوی پر امریکا غږ کوي ولسمشر اوباما په خپل وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره یو شمیر نورو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې زموږ همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه تفصیل وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس ګډي غونډي او ملت ته د خپل ورستي کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لمړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نشه کول دي نوموړي د داعش او القاعده په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي دوی د انټرنیټ للارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهر جن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي نموړي د وینا پر مهال زیاته کړ چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یولي مذهب استازیتوب کوي د زیاته کړ موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي یعنی قاتلان او متاسبین چې باید په نشه کړل سي او لمیانځ یوړل سي اوباما زیاته کړ چې د امریکا بهرنی تګلارې باید پر داعش او القاعده متمرکز سي
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al-Qaeda
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي خو دا پر دې ځای نسی درېدلای د داعش پرته به هم په منځنی ختیځ افغانستان پاکستان منځنی امریکا افریقا آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي په دغه کې ځینې سیمې کې داسي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځای نه وګرځي نور د نژادي کړکیچ او قحط شکار کېدلای شي چې د کډوالو نوې څپه به وزې شي خنړی به د دغه ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري
نو موري زیاته کړ چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالی سرچینو د بندولو د دوی د پلانونو شندولو د ترهګرو جنگیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د لمیان زړول لپاره امریکا د ترشپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري پر دې سربېره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبري وکړي چې وايي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه نو موري ویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایشته اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څنګه کې د دندو پیدا کولو د اوجده بهیر پامینځ کې ولاړ دی د زیاته کړ چې تر 30 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر اچته شوې ده
دا د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په هیڅ اخیری کلنیزه وینا په دغه وینا کې هغه په ملکی مسلو او پرمختګونو سره سره په ځینو نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې د هغه د وینا د مهمو خبرو په اړه د ګل ایاز نه تفصیل ورو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد اقتصادي او فوزي پیاوړتیا ستاینه کړې خو خبرداري هم ورکړې د امریکا لپاره د نړۍ پولیس جوړېدل به خطرناک وي چې له دې سره د نړۍ نظم بدلی دی شي ولسمشر اوباما د امریکا د پارلیمان غړي غونډي یعنی سټیټ اف یونین ته د نهي پورس په خپل وینا کې پر هغه موضوعاتو خبري وکړي چې پر ډیر بحثونه کېدل ولسمشر اوباما د خپل پخوانی سیال جارج دبليو بوش په شان ډیر زیک او غیر رسمي انداز کې د امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بریا وړاندې کړې ولسمشر اوباما وویل کچري د امریکا او یا د هغه د ژمنو په اړه چاته شک وي نو دا دی وګوري چې انصاف شوي او اسامه بن لادن ندي تا تپوس وکړي. ولسمشر زیاته کړه که چېرې ترهګر د امریکایانو پسې ځي نو دوی به هغوی پسې ورځي، که څه هم په دې کې به وخت لګي خو د دوی یاداش مضبوط دی. دا د ولسمشر اوباما کانګرس یعنی د ایوان نمائندګانو او سینټ ګډې غونډې ته د خپلې مودې اخري وینا وه چې پکې ولسمشر ته یوه موقع وه چې پر هغوی د تنقیدونو جواب ورکړي. ولسمشر په خپله وینا کې چې 58 منټو پورې جاری وه زیاتره خبرې د کورنۍ پالیسۍ په اړه وې. ولسمشر په وینا کې د امریکا اقتصادي پیاوړتیا وستایل او ویل چې په تیرو دوو کلونو کې یې 14 میلیون خلکو ته د روزګار موقع برابر کړي او صنعتونو او په ځانګړې توګه د ګاډو صنعت د پام وړ پرمختګ کړی. اوباما ویل هغه څوک چې دا ګڼي د امریکا اقتصاد زوال لور ته تللی هغه په خیالي نړۍ کې اوسیږي. ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د حقو تنقیدونو او بیانونو جواب هم ورکړ چې په نوموړي کېدل. ولسمشر په خپله وینا کې د نورو ولسی او سیاسي خبرو اترو باندې زور راوړ او ویل چې جمهوریت تر هغې پورې پرمختګ نشي کولی تر څو د هغو خلکو احترام ونه کړل شي چې تاسو سره اختلاف لري او یا دا وګڼل شي چې سیاسي مخالفین د وطن سره مینه نه لري. ښاغلی اوباما ویل د خپل ولسمشرۍ په موده کې په ځینو خبرو افسوس کوي چې د ګوندونو ترمنځ د تلخۍ او بدګمانۍ د ختمېدو پر ځای زیاتې شوې. د امریکا د نوي ولسمشر لپاره له 100 میاشتو راهیسې کمپاین روان دی او په راتلونکي میاشت کې به په آیو او نیو هیمپشایر کې ووټران په رسمي توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند کاندیدان ټاکي. د امریکا ولسمشری ټاکنې به د نومبر په 8 نیټه کیږي او نوی ولسمشر به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې سوګن پورته کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خدمت یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا کولم.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راداري په غربي سړک د صنعتي زونونو جوړولو لپاره 12 ممکنه ځایونه په ګوته کړی دي چې پکې 5 په خیبر پختونخوا 15 په بلوچستان کې دي. بلخوا مخالفي ډلې بیا وایي چې تر هغه به مطمئنه نشي چې ترسو حکومت پر کار نیوي شروع کړي او لدې سره سره حکومت باید په غربي سړک هم کار پیل کړي. نور تفصيل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا لخوا کم وو ممکنه زیان په نخښه کړی شوی دی. په هغه کې مانسهره کې ماربل اینڈ گرینائټ انډستریل سټیټ په M1 کرنل شیرخان انټرچینج انډستریل سټیټ د هتار انډستریل سټیټ غزونه غازی هتار ایولسم کې انډستریل سټیټ ڈی آی خان انډستریل سټیټ د کوهات او کارک په پوله انډستریل سټیټ او په بنو کې انډستریل او اقتصادي زونز شامل دي. په بیان کې زیاته کړی شوی دا چې د بلوچستان لخوا چې کم 15 ممکنه زیانونه خو شوی دی په هغه کې تربت انډستریل اینڈ ٹریڈنگ سٹیٹ انډستریل سٹیٹ خوزدار د کوټس رنز دی دشت انډستریل سٹیٹ زونز بلوچستان انډستریل سٹیٹ او قلعه سیف الله جوب او لورلای ترمنځ یو سنتی زون شامل دی. بلخو د عوامي نشتل ګوند ترجمان زاید خان وایي چې د حکومت لخوا اقتصادي زونونه اعلانول یو خګام دی خو تر هغه وخت به مطمئن نشي چې ترڅو پری حکومت کار شروع نکړي.
منګ وتا او دغه وایي چې تاسو چې سی آی میټینګ پدې راغړې په کاده چې وسم ډېر کوزیشن وو کې
د ذکر دا چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال 13 اونۍ د پیښور دورې پر مهال خبری غونډې ته ویلي وو چې په لومړۍ مرحله کې به د سړکونو او بجلی منصوبې سرته رسولی شي او تر دې دمه د صنعتي زونونو لپاره د ځایونو انتخاب نه دی کړی شوی او د دې زونونو انتخاب به د 4 واړو صوبو سره د مشورې وروستو کولی شي. خو د جمعیت علما اسلام فی ډلې سینیټر حافظ حمدالله وایي
مکمل کیږي، لیکن مشهدا معلومه ده چې شرقي رود د تکمیل وخواته روان دي، او د بلوچستان او د ډیر اسماعیل خان په حواله چې کوم خیبر پښتونخوا مغربي رود کې هلته یو قسم کار هم نشته. دویمه خبره دا ده چې صنعتي زون په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جوړي، لیکن سوال دا دی چې صنعتي زون هلته جوړ شي چیرې کوریډور دی، یا آزاد کوریډور مغربي رود دی که شرقي دی؟ تر اوسه پورې دا خبره سپینه نه ده.
د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل سینیټر اقبال ظفر جګړه د تیر اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سیاسي ګوندونو اندېښنې په خپل ځای خو حکومت په غربي سړک کار پیل کړی دی.
مغربي روډ هغه راځي تا کړی دا، او هغه کې صرف مسنګ لینک د 600 میل هغه کار هم شروع شوی دی، هغه تقریبا وایي چې فلنګ هم کمپلیټ شو دی، خو دا هغه دغه نه ورکول کېږي لګي دی، خلک یې اکسپټ کوي چې دا رښتیا دی که دروغ دی.
یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ
کې مونږه ته دي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د ټول سینټ کمیټې یو وار بیا د فاټا اصلاحاتو په حواله په غونډه کې جوړ شوو سفارشاتو کې ویلي چې قبایلي سیمې د یاخو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، او یادې ورله د یوې بیالي صوبې حیثیت ورکړی شي. په دې اړه د قبایلي چارو تجزیه کاران څه وایي، تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر را لېږلی.
اسلام آباد کې د نهې په مازیګر د چیرمین میارا زارابانی په مشرۍ کې د ټول سینیټ د سینیټرانو په غونډه کې د وکیلانو، پخوانی ججانو او د سینیټرانو لخوا د فاټا د آئینی حیثیت بدلون په اړه تجویزونه وړاندې کړی شول. په دې موقع سینیټر میارا زارابانی وی چې په فاټا کې آئین آرټیکل 238 یو ظالم او جابر شک دی. د غرنګ پخوانی جج میا اجمل اویل چې په فوري توګه دی په قبایلی سیمو کې ایف سی آر ختم کړی شي، نو لامل به ډېر ستونزې هوارې شي. غونډي دوران د سفران پخوانی سیکرټری حبیب الله خټک وی چې باید په قبایلی سیمو کې لومړی بلدیاتی ټول ټاکنې اعلان شي، او تر دا هغه وخت پورې دی یو کونسل جوړ کړی شي. خو له دې وروسته د ټولو سینیټرانو او نورو ګډونوالو له تجویزونو پس د سینټ چیرمین میار زارابانی په سفارشاتو کې وویل چې باید حکومت دی یا فاټا ځان له صوبه جوړ کړي او یا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې غړي او د فاټا نه سینیټر سجاد توري نو پوښتل، هغه وی
دوه تجویز راغله چې یاد په رکی شامل کی، کی پی کی کی شامل کی، یاد ځان د صوبا جوړ کی. په مخ خپل سوچ دا ده چې فاټا ځان د صوبا جوړول لپاره ډیر زیات مهنت به لګیږي، او ډیر زیات لنګتی بارډر ده په افغانستان سره، په نورو صوبو سره. ندی واجی نامې یې سره تیار انتظامی معاملات الریډي د کی پی کی انډر کی دي، ک ایجوکیشن ز لاین ډپارټمنټ ټول د کی پی کی انډر کی دي. نو مخ خپل دا سوچ ده چې دا کی پی کی سره کا شامل شي یا پروونشل ټرایبل ایریا د جوړ شي، ندا بډیر خي.
مشال ریډیو چکل په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او پخوانی د فاټا لپاره د میډیا ډایرکټر جنرال شاه زمان نو پوښتل، نو هغه وی چې فاټا د ټول پاکستان نه شاته پاتې سیمه ده، باید چې لومړی حکومت د دې لپاره یو معاشي پیکج اعلان کړي. نو موري زیاته کړه،
زما ذاتی خیال خو دا دی چې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شي په داسې طریقې زم شي، چونکی دا ټولې دنیا ته پته ده چې دا یو بیکورډ ایریا ده په ترقی کې. نو لکه څرنګه چې د بلوچستان د پر اسپیشل حقوق او اسپیشل پیکیجز جوړ شوی دی او جوړیږي، دا شانت اسپیشل پیکیجز به دوی لم پکاري دی د ترخه په دې منزل کې د نورو صوبو سره برابر شي، بیا هم په دې رم کې زو باندې شاید چې خوشاله نه وي. خط طریقه دا ده چې دوی سره اسپیشل سلوک وکړي شي، او دوی چې په ماده رستو پاتې کې دوه سزا ملو شي چې دا په ترخه په صورت کې ملو شي.
یاد دی چې د دې پترس کې د هزارین د قومي اسمبلی غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف لرسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د فاټا لپاره حکومتي اصلاحاتي کمیټي د فاټا د صوبې جوړولو سفارښت کوي. نو لومړی به هزارې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکوي او د په وینا چې دې لړکې به دوی نن د شورو په ورځ د هزارې د سینیټرانو او د قومي اسمبلی د غړو په ملګرتیا د یادې کمیټۍ سره لیده کاته کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه ریپورتونه زمونږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي او په روان یو سات کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو اوریدلې. مه روي د مازیګر درې نیمه بجې شي ودي لومړی لړ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو.
نن سهار د کوټه په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او داوی د پولیس محافظینو لګاډو سره سیر مچاو د نشوي چې د چارواکو په خبره په کیسوال لسرتيري وجل شوې دي او 25 نوټ روبل دي. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګ بریدو چې هدف یې پولیس والاو. تحریک طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید سیمواري منلې. بلخ افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې له پاکستانی کونسلګر سره نږدې تر ځانمرګ بریدو وروسته دوه وسلوال وژلې دي. د کورنو چارو وزارت وایي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټو. د وزارت په خبره له وسلوال سره نښته کیوه افغان سرتیری وجل شوی او نور شوبل دی. تر اوسه د برید سیمواري چا نه منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان بخپل پوه سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان څخه غوښتنه شوې ده. دا خبره نوموړي د سې شنبې په ورځ د پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. پاکستان وایي د هند پټانکوټ په پوځي اډه برید کې ککړ د جشی محمد وسوالې ډلې ځینې مشکوک کسانې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي. دا وخت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی چارواکو یو غونډه روانه ده چې پکې د ملکی حالاتو په ګډون د هند پټانکوټ پوځي اډې معاملې باندې هم خبرې روانې دي. د بلوچستان نشه پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت د بلوچستان ته وسپارل شي. د نهې په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې سرګندې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترګرو شبکو په نخښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال ویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی. ټاکل شوی چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له سفیرانو سره وویني او د ترکیې دوغان نومي خبري ایجنس وایي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي.
او اوس هم وخت شوی د مشال رادیو د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات او ری جوړونکې ګل ایاس دی.
د مشال رادیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهان وایي چې لازمه کې نه لري پرته ستورو کشش ثقل سم پیمایش کېدلی شي چې په نورو نړیو رڼاګانې پیوزي. په دې نوي طریقه کې به د ستورو جاج اخستل هم ممکن کېدی شي. د کینیډا یونیورسټي بریټش کولمبیا کې پروفیسر جیمی میتیوز وایي چې د دوی ټیکنیک دا خبره معلومولی شي چې لري پرتی ستوري څومره روښانه او لوی دي او غیر چاپیر یې د سیارو سخت او درجه حرارت څومره سم دي. دا نوي تحقیق د ساينس اډوانس نومي مجلې کې خپور شوی. محققین وایي چې د یو ستوري سطح د نهمواری او ارتعاش مودې په بنیاد د ستورو رڼا کې بدلون راځي. په دې کې دا هم ویل شوی چې د دې په سطح څومره کشش ثقل دی. په دې لړ کې به نور خلایي میشن د لرې پرتو ستورو غیر چاپیر د سیارو لټون کوي چې پرې د ژوند اثرات موجود وي او یا پرې اوبه وي.
د فلکیاتو کارپوهان وایي چې د ناسا اداري یو دوربین نخکاري چې د یو نږدې کهکشا په قلب کې موجود بلیک هول نه د ګیسونو اخراج روان دی. د ناسا خلای دوربین چندر نه اخیستل شوي ایکس رې تصویرونه دا خبره مخې ته راغلي چې د ګرم ګیسونو غونچې مخکې یخ هایدروجن ګیس اخراج کېدو. دا موندنه په فلوریډا کې د امریکن اسټرونامیکل سوسایټۍ 228 کلنې غونډه کې وړاندې شوې. ساینسدانان دې لوی بلیک هول او په دې کې موجود کهکشا په منځ کې فیډبیک سره تعبیر کړي. د هاورډ سمیت سونین کې د ایسټرو فزیکس څانګې د دې موندنې کې شریک مصنفې میری ماچیسک وایي چې د دوی په اند دا فیډبیک د کهکشاو د نورو پراخولو مخه نیسي، خو دې سره دا اعمال د ستورو پیدا کولو ذمهوار هم وي. دوی وایي چې له دې نه دا خبره معلومیږي چې بلیک هولز یوازې بربادول نه کوي بلکې جوړول هم کوي. د بلیک هولز په اړه دا خبرې ډېرې عامې دي چې دا ګیسونه او ستوري ځان ته راکاږي. په ویتنام کې دفاعي چارواکي له اسمان نه راغورځېدلې ده. دا دریو لویو ګولو په اړه پلټنې کوي. دغه ګولې د هیواد په شمال کې راغورځېدلې وي. د تهان نین نیوز نومې ویبپاڼې تر مخه په دې کې یوې ګولې وزن 15 کیلوګرامه دی. دا د توین ګوانګ صوبې په یوې نالې پر غاړه موندل شوې دي. د ویبپاڼې تر مخه په دې کې یو بله ګوله یانبای په علاقه کې پرېوتې ده. دا د یو مقامي تن په باغ کې پرېوتې ده. د مقامي خلکو په وینا د ګولو راغورځېدو نه وړاندې تندر و. د ویتنام دفاع وزارت له خوا د لومړنیو معلوماتو تر مخه دا ګولې د یو هوایي جاز یا د راکټ ایر ټینک یعنی د هوا ټینک دی. دوی وایي چې دا ګولې په روس کې جوړې شوې وي، خو دا خبره واضح نه ده چې دا نور ملکونو ته د استعمال لپاره خرڅ کړل شوې وي او کنه. د خلابازی کارپو پروفیسر نګوین فاسین وایي چې کېدی شي دا د یو پخوانی سټلایټ برخه وي چې ځمکې ته را رسیدو پر وخت په فضا کې تحلیل کېدو کې ناکامه شوې وه. د سریلانکا د کانو کارپوهان ادا کوي چې په یو کان کې د نړۍ تر ټولو لوی نیلم کانې موندلې دي. په کولمبو کې د جوهراتو انسټیټیوټ د دې تصدیق کړي چې د دې وزن 14 قرات دی او د دې نه لوی د نیلم کانې تصدیق نه دي شوی. د دې قیمتي کانې بیا لږ تر لږه 10 کروڑ ډالر ده، خو د دې مالک په اندابا په نیلامۍ کې په 14.5 کروڑ ډالر پورې نیلام شي. په سریلانکا کې د جواهراتو صنعت هر کال مالیت لږ تر لږه 10 کروڑ او 10 لک ډالر دی او د نیلم کاڼې موندنه په مهمو برآمداتو کې کیږي. دې ځانګړي قسم کاڼې ته بلو سټار نیلم هم ویل کیږي. په انټرنیټ د ټلویزیون پروګرامونو او فلمونو د امریکای لوی کمپنی نتفلکس وایي چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دې کمپنی مشر ریډ ایسټینګ په لاس ویګاس کې د ټکنالوژۍ نړیوال نمایش پر مهال په خپل وینا کې ویل چې کمپنی نورو 110 هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دوی په وینا په چین کې هم د خپل سرویس د شروع کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په شمالي کوریا، شام او کرایمیا هغه هیوادونه دي چېرته چې د امریکا قوانینو لاندې دا کمپنی سرویس نشي شروع کولی. دوی زیاته کړه چې نتفلکس په روان کال کې های ډاینامیک رینج پرونی هم شروع کوي، خو په دې کې دا خبره د ذکر وړ ده چې په هغه هیوادونو کې د انټرنیټ نامکمل سهولتونو له وجې د دې سرویس نه ګټه نشي پورته کېدی. د ټولنیزو رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي چې داسې مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس تخلیق کول غواړي چې د کور کارونو کې مرسته وکړي. زوکربرګ په خپل فیسبوک پاڼه خبر ورکړې چې په روان کال کې یو شخصي چیلنج لاندې د هالیوډ مشهور فلم آیرن مین کې ښودل شوی بټلر یا ملازم جاروس پر شان یو ساده ای آی تخلیق کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Come here, Mario.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې ونی کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 نیم ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دې فلم د شمالي امریکا په باکس افس کې د کاروبار نوې ریکارډ جوړ کړی دی او تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم جوړ شوی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم ډیټیکټیو چاینا ټاون دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم مسٹر سکس دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکن په لومړي نمبر، فلم ڈیڈیز ہوم پر دویم او پر دریم نمبر فلم دی ہیٹ فل ایٹ دے بلخوا د ہند پر باکس آفس کی دا مشہور اداکار شاہ رخ خان فلم دل والی پر دے انہیں کے ہوں پر لومڑی نمبر دے دے فلم پر ہند کی دا یو سل او دو سل ویخ کروڑ روپو نجات کاروبار کرے دے او پر ٹول نڑے کیے دا کاروبار شمیرہ دا دری سو کروڑ روپو نہ زیادہ دا د ہند پر باکس آفس کی پر دویم نمبر فلم باجی راؤ مستانی دے چ دا یو سل دو شپیت کروڑ روپو نے زیادہ کاروبار کرے دے پر باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم ہیٹ سٹوری تھری دے چتر وہ سپوری دا دری پنجوس کروڑ روپو نے زیادہ کاروبار کرے دے دا ہالی ووڈ سنیما نوے فلم وار کرافٹ دی بگننگ لمڑے ٹریلر خپور شوے دے دا فلم پر مشہور ویڈیو گیم او دا ناول سیریز وار کرافٹ باندې جوړ شوے دے دا یو فکشن یا خیالی فلم دے چې پکې دا ایزو دنیا خودل شوی په فلم کې ٹراوس فیمل پاولا پیٹن بین فاسٹر او نور اداکارانو کار کړی دی فلم وار کرافٹ په د جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي ہالی ووڈ نوے فلم بیج آف آنر ٹریلر خپور شوے دے پا فلم کے مشہور اداکار مارٹن شین کار کرے دے پا فلم کے خودل شوی چی دا مخدرہ موادو پر ضد ځانګړي پولیس دا پلٹونو او عملیاتو پر محل یو ماشوم وجنی دا یو ایکشن فلم دے فلم بیج آف آنر با پا روانہ میاشت کی نمائش تا پارا وړاندی کی گی
It's after dark.
How long were you investigating this operation?
Been tracking them for now 3 months.
So you're telling me that this 15-year-old kid with no criminal record was involved in this huge drug deal?
Violence happens every day, detective.
Jessica Dawson, there is something wrong with this bust. Just gonna find it.
Has Officer Gallo been placed on administrative leave?
He has.
Detective Miles?
I was hoping that maybe I could see you.
Both officers will be at your disposal.
I didn't tell anybody. It's Jacob. He's going around telling everybody how you guys shot some unarmed kid.
Cop shot him down in cold blood.
د هندی سینما مشهور اداکاره کترین کیف نوی فلم فتور لومړی ټریلر خپور شوی دی دا رومانوی فلم دی په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی فلم فتور د چارلز ډیکن په مشهور ناول دی گریټ ایکسپیکټیشنز باندې جوړ دی دا فلم ابھیشیک کپور ډایرکټ کړی دی چې له دې نوړاندې راک آن او کای پوچی فلمونه جوړ کړی ول فلم فتور به د فروری په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي
پہلی بار جب تمہیں دیکھا تھا پھر تو بم پھٹ گیا تھا میرے سر میں ایک ایک چیز تمہاری یاد ہے مجھے تمہارا سکارف تمہاری کہانیوں کی کتاب چنار کا لال وہ ایک ایک دن جو میں نے روز دیا ہے
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گے
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے یا پھر عشق
د هندي سینما نوی فلم زبان لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ویکی خوشحال او سارا جین دیاس کار کړی دی. فلم زبان په نړۍ کې په مختلفو فلمي میلو کې ډیر زیات خوښ شوی وو. په فلم کې یو ځوان هلک ښودل شوی چې له سندرو او میوزیک نه ویره محسوسوي. درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس هم راځو 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې. د نن په پروگرام کې بواوري د پاکستان اوسنی مرکزی حکومت په دې هیواد کې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره په اقداماتو پیل کړی دی چې مهم ټکي د مدرسو نوملیکنه، نصاب او مالی برست دي. که څه هم تر دې وړاندې هم تیرو حکومتونو په مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کړې وه، خو دا ځل حکومت په دې لړ کې د جدي تګلارې خپلولو خبره کوي. دا خبرونه ستاسو لپاره هره اونۍ احمد شاه اعظمي جوړوي.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وځ کړ سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجسټریشن او اصلاحات. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کیږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو لمخې د 15000 په شاوخوا کې مدرسې ريجستره دي او په همدومره شمیر کې نه ريجستره شوی مدرسې یادېږي چې تر 30 لک زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کیږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خواته جدي پام اړولې دي. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو ريجستریشن یا نوملیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دي. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان لاستاو سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټولې مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړي دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبرې غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي سوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټه جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب.
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلومات لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه د پکار، بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یواله سیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1988 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولې و سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب لالاري او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکوري خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دین آباد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیک ګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دین آباد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دوی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم وکړي. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القروین، د مراکش، یا د جامعې زیتون، د تونس، یا د ام درمان جامعې، د اسلامي جامعې د سودان، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی، او کنه هغه د کومې لیسې یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو لپاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هیوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څه هم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهری مکتبی فکر خلق با بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویمه ګټ بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی د وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم طریقې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده، او د علم طبقه د دوی باید د لوړ فکر خاوندانې په احساسي کمزوري کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدای چې په حکومت په دغه مدرسې په اختیار کې واخی، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي، علما به هم له جدید دنیا سره خبر شي، او بیا دا مدرسې به په دغه انداز جوړ کړي که څوک بیا له دغه جدید علومو خوا ته ځي، مثلا تر لسمه پورې داسې یو نصاب جوړ کړي چې په هغه کې طلبه هم چلیدای شي، دین طلبه او د دنیا طلبه هم چلیدلی شي، له هغه بعد بیا تخصص د علماو دپاره بیلي او د دینی علوم طالبانو دپاره بیلي، نو دغه سای به دوی ته نوي جدید علوم ورکړي، د دوی علمي معیار به هم د زمانې سره برابر شي.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د باچا خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري، او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کم فوندو ناراضي خارج نه، مطلب د لکه د خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلفو چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقې په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسط نور ملکان چې کم دي، د خاص کر عربو هیوادونو دي، دا ورته ورکوي، نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دغه هم دی، پرابلم ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي، دا ډېرې غریبې دي، او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي، او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شیو نشته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیز چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي، او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنه اولنې او د بنیادی طور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعده دا سه هدف پورې بدل شي، چې هغه بالکل انقلابي طور باندې داغه بدلون پکار دی، ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خوده شوې ده، بنیاد پرستی ورته خوده شوې ده. بل خبر دا ده چې دا ټول مدرسې چې کندي دا یو خاص فقه دی، یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي، او دا چې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی خبر وړاندې کوي، نو دا تر څو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوری حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستي، راغي پورې صرف د رجسٹریشن خبر چې کم ده دا اسې په دیوال باندې شونه کول دي.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلون کې څه ډول بدلون ته غاړه نشدي، او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولي. د کراچي د ابوالخير مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیو کې کول سره وایي چې حکومت دې لمړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي، او یو مثالی نمونه دی وګرځوي، بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي، پاغه کې خلکو نیخي تړل دي، ساوري پکې تړل دي، هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي، ټول کلاول دي، حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي، هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت پلاس کې دي، هغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې داغه نه بعد عوام هغه وګوري چې وي چې دا زمونږ لپاره یو رول ماډل دی، نو بیا به خپل خود به خود دا علما به هم بیا وي چې نه دا حکومت حقيقي طور سره اصلاحات غواړي، او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره، نو بالکل بیا به دا غوي خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اګه حکومت خپل تعلیمی ادارې دی رول ماډل جوړ کی، او بیا دا غینه بعد دی علماء سره دی خبره وکي دا مدارس دې واخلي به شک چلو سیدا اګه علماء ورلنه ورکي، نو بیا دې حکومت تاسې مدارس دې قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس کی، دا عوام دې بس پاتې کیږي، دا مدارس په خپل شور شي، بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقی اختلافات دي، نه فرقه وارانه اختلافات دي، دا ټول معاملات به حلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي، چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري، خوشاله او سوکاله ژوند ته.